السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې ولسمه روژه مو هم په خیر تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. طالبان وای پر خوست او کونړ د پاکستان په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا شمېرې د طالبانو ځایي او مرکزی چارواکو نن آزادۍ رادیو ته تایید کړي او ویل چې ټول وژل شوي او ټپیان ملکیان دي. بلورته د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي کابل کې د کورنۍ چارو وزارت د هغه افسر د وژلو قضیه څیړي چې تازه کورنۍ ادعا کړي چې د طالبانو له خوا نه وژل شوی دی. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لوري تښتول شوی و چې پرون یې جسد دوی ته په لاس ورغی. په خوست کې د موساخېلو ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 234 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي او اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي چې اسرائیل د اسلامي جمهوریت پر ضد اقدام وکړي وسلوال ځواکونه به اسرائیل هدف وګرځوي. رئیسی اسرائیل ته خبرداري ورکړې او ورته ویلي که ستاسو لخوا د ایران ولس په وړاندې یو وړوکی خوځښت هم وشي د صهیونیستي رژیم مرکز به زموږ د ځواکونو هدف وګرځي. رئیسی دا څرګندونې نن د اپریل په 13مه د خپلو وسلوالو ځواکونو د کلنی پریډ پر مهال وکړه. او د اوکراین په لیویف ښار کې پر پوځي تاسیساتو د روسیې نننیو بریدونو لږ تر لږه شپږ تنه ووژل. لیویف د اوکراین په لویدیځ کې پروت ښار دی چې د تیرو دو میاشتو جګړو پر مهال د نورو ښارونو پرتله ډیر نه و زیانمن شوی. د دغې سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي د څلورو توغندیو له کبله شپږ تنه وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون 8 تنه ټپیان شوي دي. د ده په خبره درې راکټونه پر پوځي اډو او یو بل په یو پلورنځي لګېدلی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د وروستیو بریدونو کرام مرجوب لا په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. لبریدونو وروسته د عامو خلکو غوسه له خوست او ننګرهار وروسته نن کندهار کې د پاکستان ضد مظاهره وشوه. طالبان وایي د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر د وژلو پیښه څیړي.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنۍ چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
د افغانستان پاسپورت ریاست نوې پریکړه کړې. له دې وروسته لس کلن پاسپورت جبري نه دی بلکې جبري نه اختیاري نه بلکې جبري ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې 30 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې د شمیران نن د طالبانو مرکزی او سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړه. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني ارغل د بریدونو په پایله کې 30 ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې وفات شي. یو سره یو څنګه ځفان شو زله او دوی ستنه ټپیانو.
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله قوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وژل شوی او شمیر 30 تنه خودله. په وژل شویو کې ډېری ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ 40 غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوی او شمیر وت څلويخ دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تور یو لګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوی و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي. خود طالبانو وای ان زبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
په تاسو ویلي چې د افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کیږي او زموږ له خوا د سیوا تر مستند نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوې سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورنډ کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي، خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکولاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د يرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و موریدل چې طالبانو پر خوست او کونړ د پاکستان د ولمی ورځې بریدونو مرګ ژوبله په ډاګه کلاوي ویل چې په دې پیښو کې ټول ټال شپېته تنه مړه او ټپیان شوي دي. دغه بریدونو په وړاندې د عامو خلکو غوسه هم په زیاتېدو ده. له خوست او ننګرهار نه وروسته نن په کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه.
مظاهره چانو چې شمیرې لسکونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دی چپاتنسي او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال د دې په جدي توګه د پښتنه وکي. اسلامي امارت څخه غواړي چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت مخ شوي.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لورې، اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنگي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي، ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس جرات پیدا کی چې راغی زمش په خاور باندې د جټالو تکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د جزمر ولسمه به دجه هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت دواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غشمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښ مرګ جوړ لواوښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام خلک
په قندهار کې مو د نننی لاریون په اړه واوریدل. دا چې وروستای وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي او آیا که طالبان غبرګون ښیي د بدیل ځواب یا د عکس العمل وړتیا لري، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په لندن کې له میشت افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پیښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پیښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، اته منشور خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم په خاور باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قومندانۍ نه هدایت اخلي او
د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې څه مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي، وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي، وزارت خارجه دغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي، وزارت خارجه له غجې نه بیرته جواب ورکوي، که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر بې د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوه هم ټاکل کیږي د وزارت دفاع، وزارت خارجي، استخباراتو، سرحدي پولیسو، چې یې حقیقتیاب چې وګوري که افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه مکتوب او له هغه نړیوالو محکمو نه دا مسله تعقیب کړي.
بله، امارت صاحب، د همدې مسلې ته
راځي، بیا جنگ ته راځي.
طالبان په خپله په کور دننه هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. دغه نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني کنه او که استازي هلته وي کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خوا د ملګرو ملتو کې غړیتوب نه ده فسخه شوی، نه له غړیتوب چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود ده، لوی ستر ملت موجود دی افغانستان. نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبور مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیمه جای کې چې خطر پیښي یا لغه نړۍ ته خطر پیښي هلته اقدام وکړي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز الدین معرج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو،
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغه افسر د وجل کېدو قضیه چیلي چې کورنۍ وایي له کورنۍ چارو وزارت سره له دندې یو ځای کېدو نه وروسته لا درک شو او پرون جسد دوی ته وسپارل شو. تفصیل په دې راپور کې اور.
شهیدش ساختن برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي مجاهد د ډګروال قاسم قائم ورور دی، چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی بود. د مجاهد په خبره ډګروال قاسم قائم د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
کله چې اسلامي امارات حکومت فیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا و میاشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دندې راوتلی وو، څو خاکی رنګ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دي له ځانه سره وړی وو. موږ چې هر څومره ولټو پیدا مونږ شوی کړی چې پرون 2 بجې له خپلې شمیرې زنګ راغی چې راشي د پولیسو 320 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
حتی موکړه د ښاغلي مجاهد د غېدا په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دې ځواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په هغه پیغام کې چې د دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلي دي،
د کورنیو چارو وزارت تړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده، راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غام اخیستای وو او په ژړغونی غږی وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو پخوانیو چارواکو مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د پاسپورت عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې لدی وروسته د 15 کلن پاسپورت په ځای د 10 کلن پاسپورت ویش اعلان کړ. د دغه ریاست چارواکي وایي هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي لدی وروسته 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی وروسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلی. د طالبانو د پاسپورت ریاست نن دوشنبه د وینوې پریکړې له مخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پاڼه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح واضح ده چې مثلا موږ کسان و دې پاره چې وګړي په عمرونه له 15 کلو پورته دي وګړو لپاره موږ دین ورسته 15 کلن پاسپورت نور کابل 15 کلن پاسپورت اخلي. هغه کسان چې له 15 کلو نه عمرونه کته دي وګړو لپاره موږ اند 15 کلن پاسپورت نور کو.
خو یو شمیر کابل خاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د 15 کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر غني. د کابل خار اوسیدونکو حلیم او احمد الله
یو نفر کې چې یو پاسپورت واخلي یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس یا یولس کم زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې دی پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظر همغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کیدای شو غوی له طرف نه 15 څومره پیسې چې کیږي هغه یو طرف پیدا کړی وي او پاسپورت یې اخیستی وي. نظر دې وزارت زما په نظر هغه 15 کلن
د اندېښنی په داسې حال کې دي چې مخکې له دې یو 15 کلن پاسپورت به 15,500 او د یو 10 کلن پاسپورت به 10,000 افغانۍ و. خو اوس د پاسپورت ریاست چارواکي د یو 10 کلن پاسپورت به 10,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان او کونړ کې د شخصي ستونزو له امله درې تنه وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې عامل هم نیولې دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل وانت ویګل ولسوالۍ کې ځواکونو هغه شل کلن ځوان نیولې چې د تبر په وسیله خپل پلار وژلې وو او د خپل دوه ملګرو په ملتۍ غوښتل دوه مشران ورونه هم ووژني.
تیر ورځ وانت ویګل ولسوالۍ نشګرام کلی کې هغه ځوان یې نیولې چې خپل پلار یې په قتل رسولې وو. د ځوان سره دوه نور کسان چې خپل مشران ورونو د وژلو پلان ترتیب کړي او هم نیول شوی. دا سیډونو نو ورسته مزید تحقیقات لپاره درې واړه کسان عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
بلخوا د کونړ چارواکي وای 13 ورځ د اسمار اړوند ډب بروړو سیمه کې ناپیژاندو کسانو پر یو ملکی موټر ډزې کړي او پکې دوه تنه وژلي او درې ټپین کړي دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل تر اوسه د برید په تړاو څوک نه دی نیول شوی خو ځواکونه یې د پیدا کولو او نیولو په لټه کې دي.
اوریدونکو اوس همدا چې د ترکیې دفاع وزارت د عراق په خاوره کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیه دفاع وزیر ویلی دی چې په دې عملیاتو کې د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه په نخه کړي او په پایله کې دوی ته مرګ ژوبله اړولې. خو د مرګ ژوبله کراش میرې نه دی په ډاګه کړی. لدې سره د دغه ماخامنې خبری مجلې خبری تو کې هم پایته ورسېدل. د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه د برخې ته خرغلست. لمړی د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د پراتو اقتصادي ستونزو موضوع راخلو. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دورسته خبريالان او د رسنیو کارکونکو له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول او له دې کبله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ وکړي څو د سقوط مخنیوي وشي. په دې تفصیلي راپور کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي ستونزو ته ژوره کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د دریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د بکتیاغه رادیو مسؤل ذبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولس لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولي او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولي، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خوځوغه رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولي. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال ورسته خپل ورستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکو چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د ورستوي منتون لمخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونزو سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لا بیلو رسنیو سره مالی مرستې کولې او د رسنیو لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده، لدې وطن ووتل. د پکتیاغه رادیو په ګډون د آزاد رسنیو د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدې عمل هم د رسنیو لپاره د عاید لارې بندي شوي دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمایي رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی تر خارا او لخارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمایي رادیو چې دی ولس کلونو راپدې خوې رسنۍ فعالیت کوي د روان کال په فبروري میاشت کې خپل چارې ودرولي. د دې رسنۍ مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 مادې پریکړلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنۍ د ازادۍ نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنۍ لپاره د یوې مشخصې تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شاملو هغه دلایل یاد کړل چې لامل د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون دی امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
زموږ هله دا و چې ورځ بز موږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو خو بیا مو هم کوخخ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبد مرغه د ورستیو تحولات لامل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روح د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عملی یو ډیر شمیر رسنیو خپل چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبرې چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خبر نه کړو ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبان له خوا څخه بند شوی و. زه لزان سره بيولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینی خبريالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله زما تضمین وکړ او زه د طالبان له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بند کړ ترڅنګ دا چې زه پورته کړم، بندي کړم. دغه حالات ته په کتو د سړی زړه ودرېږي چې اخر موږ فعالیت چاله پاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به شوی بیا هم زه په دیاڅ کې چې خپل راډیو بیرته پرانیزم بیرته نشرات پیل کړم نه توانې جمع یا تر اوس پر توانېدل نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري غږیزو چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې کوم کړم در اولین لحظه
کوم سروې چې مشکړې د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلېدو سره مشخپلې څلويشت سلنه رسنۍ لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړې شوې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه شول. په دې برخه کې سم مدیریت ونسو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه د رسنیو له اوسنۍ وضعیت د اندېښنې په خودلو سره لنړیوال ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاید وضعیت ناګوار رسنیو در افغانستان
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکي ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي.
د طالبانو مبدي اړو پختل خویندویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواک ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1500 اتیا رسنیو څخه 209 ویشتوی خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 اویا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2386 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدند شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د هم ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز
شته ولایمه د مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی ته کوم په دغه شهیدان باندې ډیر خوب دی چې په کونړو په پښتونخوا کې دا شهیدان کړی دي. په پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه شرمې الله دې دغه څه ظلم مو سره وکړي. د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره موږ پایښتې پایښت په کله کې جواب ورکړي او مغه سمته کې جواب ورکړي. پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دي موږ زیره وي.
مخان دہل من ولایت تنازعہ چاہ پاکستان تو افغانستان خرید بدیہ برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ پر کچھ چیر طالبان نہ چورے افغانستان وہ لچے خلگو سے بھی زیادہ ورکی چیر پاکستان بدیہ بردن و جواب ورکے طالبان د نور چارواکو سم غوښتنه دا ده چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولس سم
کلسان نکنار ولایت نیوالې ده. نو په خو کې راځي نو زایری وصلې دا کانې کوم خبره کړې ده چې د اسمان خوځ څنګه نه راوي درې ساعت نو زایری کوي. نو پاکستان چې کوم باندې بمبار کوي موږ زایری وې نه کوو خپل ورور او خو په کیسه کې نه تواس څنګه راوي درې ده. پنجابیان په موږ باندې بمونه خورځوي دا وایي چې څنګه د اسمان راوي درې ده څنګه د پښتو په هر هغه وخت اول ویږي یا به څنګه راوي دا افغانان تخلاص کړي شل کال د امریکا سره وځول پاکستانیا په موږ باندې بمبارونه کوي چې توای څه څنګه راول ویل د اسمان څخه چې تاسو مې خیره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو د دې برخه مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل خدای پمنی در سره کوم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.